السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې میزان 28 او د اکتوبر 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلی کې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د دې په خبرزان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خو له دې مخکې یې ویلي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفان ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو روسي چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. سټیفان چې په روسي څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلانلو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزورې بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو. موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تورې نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر هم پوښتلی.
زمونږ اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي. ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلې دي. ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپلې خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې له نوریاست نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي ل سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیر څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماشمو یو تور نمونه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادام باغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورزی خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمېدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېر یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزینا د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د مهال لاس او ګریوان دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګ پوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او کسانو چې په
اقلیت پورې تړلې دي. اوریدونکو په بخښنه سره چې یو تخنیکی تیروتنه و دا چې اقتصادي چارو کارپو خاغلی حافظي د نړیوال بانک پاړه باندې غږیدلې د مرکه اوس نشرته چمتو سو. راځي چې له خاغلی حافظي سره د نوریاس نوری مرکه واورو. خاغلی حافظي په سر کې د نړیوال بانک د موندنو په هغو برخو غږیدلې چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. د خاغلی حافظي نه به نور واورو.
لبه د مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله سیده او رختیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15 ډیر سلنه زمونږ ملي نه خالص تولید راچیچې وې دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پورې تړلې یو که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-50% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شیان چې زمونږ صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتۍ په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکره ترانسپورت او هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه تقریبا 80% په تب بریده لري دي ځکه چې دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغه پورې تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف تر سره کول هغه د خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریده لري دي او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنی دغه دی چې بیا انفلاسیون هم باندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیک در لیک ډیر مشکل دي ځکه چې د سویفت د سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستیو مندونو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته پر رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوی بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونی مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې و چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسي ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسي د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 10% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو سهارنی خبری مجله تغوغي
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خپرې کړې دي. ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي پاکستان دوه ځله وقته د طالبانو پر رسیدو کې وانډه درلوده، هم په 1989 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان د کنټرول وتلی دي. مقاله کې وړاندې لولو طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عربی اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلوماټ لیکلی پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیری واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلې. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بل هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یو مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې ډولو لویدیځ او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ لخوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په سټانډارډ ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو تر څنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزا یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولای شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خپلو خزینه کارکونکو له دندې نه د لری کېدو خبره رد کړې ده. دغه وزارت مرستیال پرون چهارشنبه په یو خبري ناسته کې رسنۍ ته وویل د دوی مشرتابه امر کړی چې په ټولو وزارتونو کې د خزینه کارکونکو خپلو کارونو ته دوام ورکړي او ماشونه د هم ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو وړ مورز ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت د بشري منابعو مشر ورته ویلي چې د دوی په قانون کې خځو او نارینه وو ته اجازه نشته چې په یو دفتر کې یو ځای سره کار وکړي، نو ځکه له دې وروسته د دندو ته ناراضي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د خپلو خزینه کارکونکو له دندې څخه د لرې کولو خبر رد کړه. دغه وزارت مرستیال محمد ارسلان خروټی رسنوي ته ویل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د سه شنبه د ورځې غونډه د دې ریاست له خزینه کارکونکو سره په میاشت کې یو ځل د دوی د حاضرېدو او د ماشونو او امتیازاتو د ورکړې په اړه وه. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت سرپرست خزینه کارکونکو غوښتل چې د خپلو دندو د ترسره کولو په اړه دوی ته مشوره ورکړي چې په دې دندو کې مدیریت هم شامل دی. هغه دا هم ویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د دندو په اړه پریکړه د دوی د رهبرۍ صلاحیت دی.
دغه تصمیم البته د رهبرۍ پر غاړه دی او رهبرۍ ټولو وزارتونو ته هدایت کړی دی چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي، حتی که کار هم نو په کورونو باندې دوی ته معاشونه اجرا کیږي تر څو پورې چې په ادارو کې داسې یو زمینه برابره شي چې دوی وتوانیږي خپلو دندو او خپلو کارونو ته په ډاډه زړه سره رسیدګي وکړي او
دا په داسې حال کې دا چې پرون دغه وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو آزادي راډیو ته ویل چې د یاد وزارت د بشري منابعو رئیس دوی ته ویلي چې د دوی قانون نارینه او ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای کار وکړي. له دغو میرمنو څخه یوې آزادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري منابعو رئیس مدیر احمدي دوی ته پرون سه شنبه ویل چې دوی د وزارت ته د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره نه ورځي. د دغو میرمنو په وینا دوی ته د خپلو کورنیو نفقه ورلغړې ده، نو ځکه له کار کولو پرته بله چاره نه لري. آزادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري منابع د رئیس مدیر احمدي غږ ترلاسه کړی دی چې له دغه وزارت څخه د خزینه کارکونکو کونکو د استلو پر مهال غږېدلی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې د دوی د قانون له مخې ښځې او نارینه په یو دفتر کې یو ځای کار نشي کولی.
که تاسو په دې فکر کې وایي چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی وو چې ښځه کولی شي چې کار وکړي. دا اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. پدې نظام کې پدې ماده کې د پدې قانون کې د دسي لکې دي چې خځه نشي کولی سړی چې یو د پیوی ادارې کې کار وکړي.
اعتراض کوونکو خځو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم استولي چې پکې لسګونه خځې لیدل کېږي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت څخه د دوی د وستلو هڅه کوي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته دی لاړ شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویل چې دغه وزارت د بشري منابعو رئیس یوازې د یو شمېر خدماتي کارکونکو په اړه د خبري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي میرمنې وایي چې هغه دوی ته مخامخ نه بلکې له یوې غرفې څخه خبرې کولې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت هم د دغه وزارت ښځینه کارکونکي په کور کې پاتې کېدلو ته اړویستلې وې او له هغوی څخه یې غوښتي وه چې د ځان پر ځای د خپلو کورونو نارینه وروپېژني. طالبانو په داسې حال کې پر افغان ښځو او انجونو محدودیت زیات کړی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې له امله ځینو طالب چارواکو ته د ویزې په ورکولو محدودیت ولګوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو او انجونو د بندیزونو له امله د دوو نورو طالب چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام را سره واوري له دوو تر څلورو بجو په دغه پروګرام کې نن د گاونډیو او د سیمه هیوادونو او طالبانو ترمنځ په اوسنیو اړیکو او دغه راز د اړیکو پراتلونکو خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوی. هیله ده چې تاسو هم د پروګرام واوري او که چیرته نظر لرئ د پروګرام ته زنګ هم وهلی شئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم شمس الله شمشاد.
نن لغمان د ترغی ولسوالۍ خبره تاسو باید بشر حقوق تاسو لار ته د ترکیه کوم ظلم مجھے ماجر سر روان کرے گا یو حالات معلوم دا خلق مسکنان دلتا حکومت تختی طالبان والتا ترکیان پوچھے دانی سی زور بنے پر ڈپوٹھی ایران تو ایران کے بیاغلے نہیں سی ارے 2000 ڈالر پر دے وہل ہو جے تکول پر زور کے نواڑی جو نہ ظلم دے ترکیہ روان کرے دا چھ عقل کار نہ کہ جے تری بس رکھ نقصول وائی بوسی.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته. دای موږ تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وی کله بل شی وی کله وی یو هفته بعد کله وی بل سبا دا دروغ څه پیدا کوي؟ لعنت الله علی الكاذبین نه خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الكاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش وکړي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې له موږ تقاوت راکړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی اوریدونکو کولای سي چې تاسو هم مخته خپل پیغامونه په هغو شمیرو کې راته راولېږي چې مخکې مو واوریدې. یو غوښتنه کوو چې تاسو د غوښمیرو ته زنګ مراوهی، یوازې صوتي یا غږیز پیغامونه ورته پریږدئ. موږ ستاسو صوتي پیغامونه اورو په نوبت سره د پورزنیو خبرونو کې، او دغه راز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو چې د پنج چهارشنبه او جمعه په ورځو دی. له دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. ونیمه بجې شوې، په بل خبرونه کې زما د همکار آرش همایون ملتیا وکړئ.